کار کړی دی. په 2014 کال کې د ترکیه د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې لښکرو ډلو سره د مرستې په تور بندي او وروسته په تروریستي فعالیت او جاسوسۍ تورن شو. هغه د جولای تر 15 نیټې پورې په بند کې و او وروسته بیا په کور کې نظر بند شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلي و چې له بند څخه په کور کې نظر بندۍ ته د برونسن لیږل کافي نه دي او باید اجازه ورکړل شي چې له ترکیې ووزي.
اوریدونکو د دې او نورو مطالبو د کتو او لوستو لپاره لطفا زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. او اوس فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي او 15 مشکوک کسان یې نیولي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو شاوخوا 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 12 تصفیوي او تهاجمي عملیات شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې 10 وسلوال د ننګرهار په دیبالا، اچین، نازیانو او چپرهار ولسوالیو کې وژل شوي دي. تاکل سوی د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولسته لیکولېږي. د دغه حرکت غړي او ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته ویلي چې تر دې کار وروسته به نن ماپښین 3 بجې په کابل کې د بریتانیا د سفارت پر لور حرکت وکړي او تر نامعلومې نیټې به هلته تم سي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی دا څرګندونې بادغیسته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت له ولایتي شورا څخه د لیدنې پر مهال وکړه. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج شي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی د هغو 299 څوکیو څخه چې انتخابات ورته سوي 109 څوکۍ ګټلې دي. خو دا چې د پاکستان په ملي اسمبلی کې د اکثریت خپلولو او حکومت جوړولو لپاره د 108 څوکیو اړتیا ده، نو تحریک انصاف ګوند به اړ وي چې له ځینو ګوندونو او یا آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي څو حکومت جوړ کړي. د امریکا د استازو مجلس د پنځمبه پر ورځ هغه لایحه تصویب کړه چې د دې هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي چې هغه ودونه چې له واشنگټن سره نږدې اړیکې ټینګول غواړي په روسي کې لاغو شرکتونو سره چې بندیزونه پرې لګیدلي د وسلو د اخستلو له کبله له مجازاتو مستثنا سي. او د یونان مرکز اتن ته نږدې لګیدلې اور چې لسکونه کسانې وژلي شایي په قصدي ډول لګول شوی وي. دا خبره د یونان د دفاع وزارت مرستیال د پنځمبه پر ورځ کړه ده.
دا سادی رادیو ده او اوس هم تاسو ټول ته بلنه درکوو چې د انتخاباتو په اړه زموږ ځانګړې خبرونه واوري. شو را سره غواړم.
زما رایا، زما حق. د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ بحث د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لوري د ثبت شویو شکایتونو څرنګوالي ته ځانګړی شوی. د غیر مسولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون تاییدوي چې په کاندیدانو کې دغه شان کسان موجود دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی که څه هم د دغو تورنو کسانو نمونه نه اخلي، خو وایي چې یو شمیر کاندیدان د غیر مسولو وسلوالو د لرلو په داسې درندو تورنو تورن دي چې ارزونې او د امنیتي ارګانونو تاییدولو ته اړتیا نشته. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون تاییدوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو کې داسې کسان هم شته چې غیر مسؤلي وسلوالې ډلې لري او په نامنیو کې ښکیل دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی وایي شکایتونه ثبت شوي او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون به یې په اړه تصمیم ونیسي. د ښاغلي آریایی په خبره په دغو تورنو کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمیر برحاله غړي هم شامل دي. د وایي د افغانستان له خلکو سره یو ځل بیا ژمنه کوم چې قانون به په عادلانه توګه پلی کړم. بل مورد له دښمن سره همکاري د چې په خواشنۍ سره په دې برخه کې شکایتونه لرو او هغه کسان چې په خوا تر دې له دښمن سره د همکارۍ په تور د کشفي ارګانونو او د کورنۍ او دفاع د وزارتونو لخوا ثبت شوي د هغو په اړه به هم تصمیم ونیسو. له دښمن سره لاس لرل، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لرل، د دغو ډلو مشري کول، د مخدره موادو قاچاق، د ځمکو غصب او د سازماني جرایمو ترسره کول هغه تورونه دي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمېر کاندیدان پرې تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه تورن کسان په درې برخو ویشلی دي. د لومړۍ برخې تورونه دومره درانه دي چې ارزونه ته هیڅ اړتیا نه لري. د دویمې ډلې د تورونو لیست عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوی او درېمه ډله هغه تورن دي چې شکایتونه ترې شوي خو ارزونې ته اړتیا نه لري. دغه کمیسیون وایي تر اوسه 200 شکایتونه او اعتراضونه ثبت، ډلبندي، بررسي او تحلیل کړي دي. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون د تورنو کاندیدانو نومونه نه اخلي، خو وایي چې په دې اړه به د عدلي او امنیتي ارګانونو له ارزونو وروسته خپل تصمیم اعلان کړي. په دغه ځانګړي کمیسیون کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې استازي شامل دي. او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه ارزوي او په اړه به خپل تصمیم اعلان کړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
زمانم نبیل آزادی په ډېر شدت سره موشتره ده چې د ټاکري شکایتونه کمیسیون که رښتیا هم ځان بې پرې او خپلواک بولي او رښتیا هم ټاکري شکایتونه څېړي او دې برخې تجدید دي، نو لطفاً دې دا کار وکړي. هغه کسان چې په ستونزه لري او مشکلاتو باندې ککړ دي، هغه باید ټولنې ته وړاندې کړي تر څو واقعي کسان لاړ شي پارلمان ته او د خلکو استازیتوب وکړي.
زما نوم عبدالستار دی. زما د شکایتو کمیسیون څخه مې دا هیله ده چې هغه نومندان کوم چې فساد ککړې زورواکۍ یا په زورواکۍ سره خپل دغه مقام ته وغاړي ورسېږي، زما دا هیله ده د کمیسیون څخه تر څو دوی ټول هغه لیستونه راوباسي او پر دې چې کومې دوسیې سره دوی پر جرمونو باندې هغه وڅېړي تر څو د دوی د فساد ککړ خلک چې غواړي په زور سره دا واک ترلاسه کړي هغه محکمه کې دائم دوی څخه مې دا هیله ده.
زما نوم عبدالکریم دی. دغه د انتخاباتو د شکایت کمیسیون څخه مې دغه هیله ده چې په دغه پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو کې داسې کسان شته چې په فساد سل فیصده ککړ دي، باید دغه کسان نمانی را وباسي او خلکو ته وړاندې کړي چې دغه په فساد ککړ دي. دوی څنګه د فساد فساد ککړ دي دوسیې پرسته دوی څنګه د ولس استازولي کولای شي؟ دوی باید را وباسي ټولو خلکو ته ښکاره کړي چې دوی په فساد ککړ دي. په دې ورځ کې زورواکان هم شته چې په زور خپل ځان په هر ډول درغلي او په هر ډول فساد خپل ځان نمان کړی دي. دوی باید دغه لیست یې را وباسي چې خلکو ته روښانه کړي چې دغه په فساد ککړ دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی تمه لري چې دغه شکایتونه په ټاکلي وخت چې د روان کال د اسدی ولسمه کیږي بشپړ کړي. د دې لپاره چې شکایتونه څنګه وڅېړل سي، څومره شفافیت پکې په پام کې ونیول سي، په دې برخه کې د چا فشارونو ته تسلیم نسي، په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید او مدني فعال عنایت ناصر میلمانه دي. او په دې بحث کې مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه خو حاضر نه سوال. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. رشید صاحب، د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون دغه وړتیا لري هغه شکایتونه چې دوی سره ثبت شوي دي په شفاف ډول وڅېړي؟
باید ووایي چې له بده مرغه د شکایت کمیسیون په هغه ډول باندې چې باید خپل کار په ولایت کې پیل کړی وای په وخت سره، او دوی کمیشنران په دې توانېدلی وای چې هغه قضایاوې چې په دولت په کچه باندې د پروسې له پیل څخه هغه ورته راجې شوی او څېړلی وای، له بده مرغه چې دا کار ونه شو. اوس کوم اعتراضونه شکایتونه چې راغلي دوی ته، هغه خصوصا د کاندیدانو لومړني لس په اړه باندې، په دې کې موږ څو خطر وینو. لومړی خطر خو دا ده چې کوم کسانو باندې چې اعتراض شوی ده یا شکایت پسوی د خلکو له خوانه، دا خلک داسې عادي خلک نه دي. دوی له بده مرغه زورواکي دي، وسلې لري، ناقانونه کارونه کېدای شي، دوی خپل شمولیت ولري. او دا د دغه کمیټې لپاره که چیرته دوی د پوره خوندیتوب تضمین ونه شي او سیاسي ملاتړ ونه شي، نو ډېره ګرانه به وي چې د دغه کسانو په اړه باندې عادلانه پرېکړې وکړي. د موږ ویره دا ده چې داسې نه شي چې په دې باندې سیاسي فشارونه راشي، خصوصا په داسې حکومت کې چې هلته دوه کمپونه شریکان دي او بیا دوی بېلابېل اړیکې د باندې هم له ګروپونو سره لري، نو خامخا دلته بیا دنه وي چې له ځنه سیاسي ګټه واخیستل شي یا سیاسي فشار پراول شي. بل بحث دا ده چې فساد ده. خبر دې کې د شکایت کمیسیون رئیس هم ویلي چې حسي روان دي چې دې کارکون کې د رشوت یا د فساد په اساس باندې وغولول شي. نو دلته هم کېدای شي چې دغه خطر موجود وي، خدای نخواسته دلته هم عدالت د قربانی نشي. دریم د خپل د غړو خوندیتوب ده. موږ ولیدل چې دوی تر حد پورې اندېښنه لري چې که دوی داسې پرېکړه وکړي، داسې نه چې دغو زورواکو له خوا نه په دوی باندې فشار راوړل شي، دوی ځوان ته ګواښ پېښ نه کړي، دوی کورنۍ غړو ته ګواښ پېښ نه کړي، نو دغه هم یو جدي ستونزه ده په دغه مرحله کې.
تېر ورځ د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون رئیس پوره ډاډ ورکړ، ویل چې موږ به د هېچا فشار ته تسلیم نه شو. تاسو بیا هم ډاډمن نه؟
خو د هغوی خبره ده، هوډ ده، هیلمان یو چې دوی په خپل هوډ باندې پاتې شي. ولې وضعیت او کتو سره تاسو وګورئ، په شمال کې چې قومندان ویل کېږي پرله پسې شپږولتونه کې د شل ورځو لپاره مظاهرې روانې یا په غټ ساعتو باندې په دې کې خبرې اترې رامنځته کېږي، نو دا هم ساده خبر نه ده چې که دلته یو کس خصوصا چې هغه بیا په لوړه کچه باندې هغوی په هیواد کې حضور ولري، نفوذ ولري، وکیل پارلمان پاتې سوی وي یا همداسې ورته نور مشابه افراد، نو دا ډېر ساده خبره نه ده. او د موږ ویرېدا چې داسې نه وي، بیا هغوی اعتراضونه را وړي، هغوی بیا سیاسي فشارونه رامنځته کړي او بیا دلته بیا هغه سیاسي ډلې چې په حکومت کې شریکان دي هغوی ملاتړ وکړي او یا بیا دلته عدالت بیا هم د سیاست د قرباني شي، دا هلته موږ اندېښنه لرو.
تاسو د رشوت او د فساد خبره وکړه، دغه موضوع څومره جدي ده؟
دا موضوع په داسې ټولنه کې چې هلته اقتصادي وضعیت له بده مرغه په نامساعد حالت کې او خلکو له دغه وضعیت نه دغه زورواکي ناوړه ګټه واخلي، نو زه دا ناشونی نه بولم چې داسې نه وي چې هغوی دلته د لویو مبلغونو وړاندیز وکړي یا پیشنهاد وکړي کارکوونکو ته او په ده کې بیا هغوی اسناد حذف کړي یا بالاخره دوی دغه د پروسې هغه بهیر په بله خوا باندې یا منحرف کړي له اصلي محور څخه، نو دا هم کېدای شي په ده کې بد تاثیرات ولري.
ناصر صاحب، دا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه دوسیې د څېړلو او ارزولو لپاره مدني فعالیتونو اجازه ورکړې ده، تاسې ورغلي د دوی بحثونه تاسې څېړلې دي، څومره شفاف دي؟
له شکه پرته د ټاکنو په بهیر باندې مدني ټولنو سار مهم ده، اساسي ده، ځکه د یو درېمګونې قوې په توګه باندې کولی شي دوی د قانون د دوی کړنې له قانون سره تطبیق کړي، مطابقت ورکړي او هغه مسایل چې نقص یې هغه له خلکو سره شریک کړي سي، ځکه په دې کې باید یو قسم توازن د قدرت یا د صلاحیتونو د اعمال رامنځته شي. مخکې هم تاسې په جریان کې مدني ټولنې عموما هغه نهادونه چې هغه د انتخاباتو په اړه باندې مسلکي دي، تخصصي دي، منابع امکانات لري، لکه رشید صاحب داسې دوی په راس کې د فیفا دغه هغه نهادونه دي چې هغه په اصلاح کولی شي په دې پروسه باندې نظارت وکړي. او په مجموع کې مدني ټولنې چې موږ هم د ځوانانو په قشر کې داخلي ژو په کې دوی ته باید ونډه ورکړل شي او هغه ونډه ورکړل شي بلاخره وکړي شي پروسه سار کړي او
تر اوسه نه ده ورکړې.
دوی بدبختانه په ډیرو مواردو کې هغه څه چې د مدني ټولنو نقش پکې او باید سار پی وسی هغه دوی مدني ټولنې باندې کړی دي. دوی ظاهرا ادعا ده چې ګویا که چیرته دوی مدني ټولنې ته ونډه ورکړي دا به ځینې واقعیتونه یا د پردي حقیقتونه به مخکې راوړي او هغه ممکن بیا د هم افکارو د اختشاش به یې سوګرسي. خو دا هغه څه ده چې د قناعت وړ بحث نه ده. یعنی مدني ټولنو شمولیت تر اوسه پورې په دې پروسه کې ممانعت سوی ده، ممانعت سیستماتیک سوی ده.
د چا لخوا سوی؟ د کمیسیون لخوا سوی که د حکومت لخوا سوی؟
او ملمدار خبر ده، کله چې کمیسیون او د مدني ټولنې بحث رامنځته کېږي دلته هر ممانعت چې ایجادېږي هغه د کمیسیون له لوري ایجادېږي او په عین حال کې د دې ته شاکه کوم انګېزه وي.
منطق او ځواب درته څه ده؟ څه درته ځواب درکوي؟ منطقي څه ده چې ولې تاسو ته موږ اجازه نه ورکوو؟
خو دوی دلیل د دوی همدا ده چې ګویا په ځینو مواردو کې مدني ټولنې باید ګډون ونه لري، ځکه هغه داخلی بحثونه دي، تخنیکی بحثونه دي او هغه له تر اوسه پورې په مکمل ډول سره پرې بحث نه دی. هغه دوی داخلي صلاحیتونه سپې غو باندې باید کار وشي. او دوم بحث دوی دا وایي چې چیرته په ځینو مواردو کې مدني ټولنې ته په اصلاح ګډون ورکړل شي ممکن ځینې رازونه چې هغه حتی تر شخصي مسایلو پورې هغه دې باندې راوځي. نو په دغو ټولو مسایلو کې دوی یو قسم استدلال کوي چې هغه نه تنها هغه استدلال منطقي نه ده بلکې د قانون خلاف هم ده. قانون په هیڅ عنوان سره داسې په اصلاح حدود یا ممانعت نه ټاکي مدني ټولنو ګډون په ټاکنیزه پروسه کې لباینده یوسي. نو دغه استدلال ده د ما برداشت هم ده کوم برداشت چې زه په دې پروسه کې لرم هغه ده چې شاید هسه هم د سیاسي فشار فشار تر فشار لاندې ځکه دلته څه کله شکایتونه کېږي شکایتونه عموما له شخصي مسایلو نیولې بیا تر ملي مسایلو پورې په شخصي مسایلو کې هم ډېر واقعیتونه د جنایتونو تر حده پورې دي چې هغه که چېرته مدني ټولنې ته ورسېږي هغه به له مطبوعاتو سره شریک شي او ملت او خلک به په هغه اساس باندې هغه معلومات پیدا کړي نو همدا د هغه زور وکانسي د شکایتونو په لړ کې قرار لري هغه له سیاسي حلقونو له ځواکمنو سیاسي حلقونو په کمیسیون باندې فشار راوړي سي د مدني ټولنې په وړاندې دغه لړۍ بنده کړي هم ممانعت یا حدود ایجاد کړي تر څو ونه سي کړی هغه شخصي مسایل چې دوی مشکلات پکې لري حتی تر جنایتونو تر حده پورې هغه افکار ته وړاندې سي
درنو اوریدونکو دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون کمشنران هم را بللی خو له بده مرغه دوی حاضر نشول رشید صاحب تاسو دغه د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر همدارنګه د تحلیل او تدقین حتی د دوسیو دغه تاسو لیدلی د خپل څنګه ارزوي یعنی دوی کارونه سم روان دي
دلته دوا بحث داخل دی یو هغه امنیت کمیسیون چې په کې د امنیتي ادارو استازي دي د سیمه ایزو چارو اداره غړی په کې غړیتوب لري او د شکر کمیسیون رئیس د کمیټې رئیس چې هغه فقط د کاندیدانو هغه د وسلو او د مسله ګروپونو چې په غیر قانوني ډول باندې دوی فعالیتونه لري په هغو کې د رهبری د غړیتوب موضوع ساري او سیړي نو په هغو کې موږ له بده مرغه چې د نظارت حق نه لرو ځکه چې
دا تېره اونۍ زه خپله ورغلم لیدنه مې وکړل هلته کار روان و ما خپله ولیدل خو لیکن نه نمونه اخیستو ته حاضر سول نو همدارنګه نه د عکس اخیستو ته حاضر شو یو رقم ویره ورسره و ما ولیدل خپله کمیسیون ته زه ورغلی یم
نو هغه کمیټه چې دا د شکایت کمیسیون بیل ده فقط د شکایت کمیسیون رئیس په کې ریاست کوي ولې هغوی مشخصا د کاندیدانو غړیتوب او یا رهبری د وسلوالو مسله غیر قانونی ډلو په بحث کې غوښیږي نو هغه کې اصلا نظارت ته او مطبوعات ته ځای نشته هغه وایي چې د استخباراتي امنیتي موضوعات دی او په دې کې موږ نسو کولای چې نهادونه توند ورکړو موږ هم ته په قانوني چې څه کوي هغه واقعا د غوښی اساساتون د موضوعات دی او د غیر باندې لیکل دي نو په دې کې موږ موافق یو بل د شکایت د کمیسیون خپل کار ده هغه هغه تخنیکی پړاوونه موږ ته توضیح کړی دي خو طبیعتا هغه په بعض حالات کې هغه محرمیت ساتي وایي چې بیا هغه کله چې کمیسیون علني غونډه نشي په هغه کې بیا تاسو کولای شئ په ټول هغه جزئیات باندې او د اشخاص په نمونه باندې په دوه باندې پوسی نو د شکایت کمیسیون تر یو حده پورې د نسبت د ټاکنو خپل کمیسیون ته کار شفاف ده هغه دغه پروسه ښه توضیح کړی موږ ته هغه همکار دي او هیله مند دي چې کله علني غونډه نیول کیږي چې موږ سره وعده کړی ده تر اوسه علني غونډه کمیسیون خو نیول شوی نه دي نو کله چې دا غونډه نشي په هغه کې بیا په ټول معنا باندې پریکړې چې دوی ترسره کوي هغه معلومات او جزئیات خلکو سره شریک کړي نو دا به بیا د شفافیت لپاره ډېر ښه هغه برنامه وي او که چېرته هلته بیا دغه موضوع که د اوس تخنیکي پړاونه چې دوی ترسره کوي هلته بیا معلومات شریک نه شي طبیعتا چې بیا هلته د شفافیت بحث د پوښتنې لاندې راشي
د موږ د معلوماتو په اساس تقریبا 150 دوسیې بشپړې شوې دي وروستي مراحل مې بشپړې شوې په د 150 دوسیې کې چې بشپړې شوې تاسو ته د نظارت حق نه کړ برنه
نه دوی ویل چې تر اوسه پرې عمومي غونډه کې هغه باندې بحث نه شوی او پریکړه کې د کمیسیون خو نه شي لاندې تخنیکی مرحله وي بشپړې شوې دي اولې د کمیسیون غونډه تر اوسه پرې دایسي نه چې په علني ډول باندې پریکړه وکړي
او دغه نو کمیسیون سره منځ ته شوی د زورواکانو د غاصبینو په اړه باندې څومره شفافیت را منځ ته کوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کارونو کې یعنی څومره ګټور تمامیدای شي
تقریبا د خلکو ډیره اعتراضونه او شکایتونه په موږ مسلو باندې سرخیږي ما مخکې دونه وکړل که دوی چیرته واقعا تسلیم نسی سیاسي فشارونه ته او تسلیم نسی فساد ته نو دا به د دوی لپاره لوی لاس راوړنه وي او دا به د افغانستان په تاریخ کې خصوصا د ټاکنو په تاریخ کې به یو شجاعانه کار وي اما که چیرته بیا دوی عدالت د سیاسي معاملو تر قربانی کړي یا فساد تسلیم شي او مقاومت ونه کړي نو دا به بیا د عدالت باندې لوی تمسخر او استهزا وي
نصر صاحب دغلته د کمیسیون کې واځي کمیسیون خو ځان ته کارونه نسی کړی د لپاره چې اسناد ولري او ځینې مکتوبونه جواب کړي عدلي او قضایي بنسټونه هم درنګ کورونه چې وزارت هم دوی سره په تماس کې دي تاسو وړاندې څه ده او څومره باوري چې د اړوند اورګانونو بنسټونه به دوی سره مرسته وکړي هم د کمیسیون سره
په مجموع کې د قانون پر اساس د ټاکنو دواړه کمیسیون د ټاکنو د پروسیجر د رهبری صلاحیت لري مدیریت صلاحیت لري نور نهادونه سره زمینوي یا په اصطلاح همکار نهادونه دي حکومت سره هغه دوی ته زمینی مسایل تر سودی ټاکنیز بهیر رهبری او مدیریت کی بس همدا د کچیر ته د حکومت همکاري په لدو سره وجود ولري دوی خپل وظیفه په صحیح توګه سره نه تر سره کولای ځکه د ټاکنو اجرا او د تدبیر د امنیتی مسایل سره د حکومت له نور مسایل او قضایي مسایل سره ډیر دخالت لري اوس راځي که بس خپل شکایت کمیسیون یا شکایتونو په اړه باندې متمرکز دلته بحث په همدې کې د سکل د اعتراض یا شکایت بڼه ونیول سي. یو څوک شکایت وکړي، د شکایت لپاره دلایل، اسناد او مستندسازي مهمه ده، او دا مستندسازي د هغو نهادونو په صلاحیت کې ده، یا په اصلاح هغه شواهد اسناد له هغو نهادونو سره دي چې هغه عدلي او قضایي دي. په عدلي نهادونو کې تاسو څارنوالي وینئ، سي څارنوالي سره ځینې د ځینو افرادو دوسیې پرتې دي او هغه د ځینو سیاسي ملاحظاتو
که فکر وکړو هر وخت د زورواکو او د غاصبینو په وړاندې څارنوالي عدلي بنسټونه چوپ خلو پاتې شوي دي، هېڅ نه تر اوسه نه دي ویلي، حتی د چا نوم مې نه اخیستی. اوس به دا جرأت ولري چې دغه اسناد یا شواهد د همدې کمیسیون ته وسپاري؟
خو معلومدار بس په همدې کې ده، که چېرته هغه شکایتونه چې موجود دي هغو دپاره دوی اسناد ورته وړاندې کړي، او دوی هغه دوسیس دوی سره لري هغه هم ورته وړاندې کړي او معلومات ورکړي، هغه شکایتونه مستند کړي او بالاخره دې حالت ته راورسېږي چې ګویا پرېکړه په اتخاذ شي، نو ما به برداشت همدا ده چې دا پروسه به قانونمند توګه به سره مخکې ولاړ شي. خو هغه څه چې موږ په واقعیت کې وینو، که چېرته دوه سناریو موجود وي، یو دا ده که چېرته د عدلي او قضایي ارګانونو باندې سیاسي فشار عمل نه سي او دوی قانوني صلاحیت اجرا کړي په خپلواک ډول سره او اسناد شواهد ورکړي، باورمند سي دا پروسه به د قانونمند ولاړ سي. او که چېرته تر سیاسي فشار لاندې راسي او دوی په دې وخت په تلافي سره او په اصلاح د خپل مسؤلیت په اجرا سره بهنه جوړي وکړي، نو سناریو همدا ده چې بالاخره به د شکایاتو دا پروسه هم فرمایشي، هغه څه چې فرمایش یا سیاسي مداخلې تقاضا کوي په هغه اساس مخکې ځي. راشد صاحب مخکې خبرو درلود سي په تخنیکي جزئیاتو کې مدني ټولنه ته ګډون نه ده وکړل سوی او په حالني غونډو کې وارث ګډون وکړي. بس مهم هم په تخنیکي یا په ابتدایي مرحله کې ده، ځکه همدا ابتدایي مراحل دي چې په هغه کې اسناد راټولېږي، په هغه کې د قضیې څرنګوالی تشخیصېږي، او په هغه کې په اصطلاح د پریکړې لپاره په مواد راټولېږي. او همدا د سکله په دې مرحله کې مدني ټولنه ته نظارت یا د څار زمینه برابره نه سي، نو معلومداره ده هغه څه چې په دوه مرحله کې د پریکړې مرحله په هغه کې به هغه څه ترسره کېږي چې د هغو معلوماتو پر اساس به پریکړې کېږي چې هغه دوی راټولې کړي دي، یا که فرمایشي ډول سره دوی راټولې کړي، نو طبعاً پریکړې به هم په فرمایشي ډول سره، ځکه هیڅکله پریکړې د معلوماتو په خلاف نه شي راتلی. نو همدا ده چې لومړۍ مرحله اساسي ده، او په دې کې د عدلي او قضایي ارګانونو په مجموع کې د امنیتي ارګانونو همکاري ملاتړ ډېر مهم ده. که چېرته دوی ملاتړ وکړي له سیاسي مداخلې نه پرته، زه باور لرم چې دا پروسه به ډېر شفافیت درلوده او سره مخکې ولاړه سي.
رشید صاحب، وخت کم پاتې ده، په داسې حال کې چې د ریاست په یولسمه باید دوی خپل هغه کار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري، په داسې حال کې چې دوسیې ډېرې مغلق او پیچیده دي، پیچلې دي، ځکه اړوندو بنسټونه باید دوی سره همکاري وکړي. هغه وبتوانېږي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون چې په خپل ټاکلي وخت باندې خپل کارونه بشپړ کړي؟
د ټاکنو مهالویش یا تقویم له بعده مرغه چې کراتو مات شوی ده، نقص شوی ده، او زه په دې کې ډېر باوري نه یم، ځکه چې یو خو گراف د شکایت اعتراضات که هم رقم لوی ده، ولی بیا هم ده پوره دقت تزارت لري، تروس پر یو پنځوس موارد دوی نهایی کرده دی، نور پاتی دی تروس پره، او بیا ده قضایی های صرف به کابل په حد که ندی، ده ولایت ده سیرون لپاره باید مراجعه وسی، نور اداره باید بگه که خپل نظر بود لاری، ده وقت نیستی، او بیا په تقویم په اساس باندې صرف ده ده ولسی جگه لپاره ندی، تقویم ده ولسوالی شوراګان لپاره هم ویلی دی. یعنی موږ دوه دلیل لرو، او تاسو خبري چې د ولسوالۍ شګانو د کاندیدانو نمونه په دغو رسوي کې لاندې شوی دي، تر اوسه دغه پاړه باندې شکایتونه او اعتراضونه ولایاتو ته بیا په کابل ته راجع کول، نو له بعد موږ هغه تقویم بیا هم ماتیږي، او زه ډېر مطمئن نیم چې شکایت کمیسیون وتوانېږي چې په تاریخ ټول قضایه وڅېړي.
خو دلته ځینې تورونه ډېر زیات مشهود دي، یعنی بغیر له دې چې اسناد ورکې موجود وي، یا اسناد مکتوبونه یا اسناد راټول سي، جرم ډېر زیات مشهود دي، خلکو په سترګو لیدلی دي، ای بیا به هم دغه د مشهود اسناد دوی په کارونو کې ټکوالی رامنځته نه کړي؟
خامخا دلته خو ځینې حالتونه دي چې اوس هلته قانون لاس د کمیسیون قیدوي چې هلته د محکمې حکم فرمثال یو شرط ګڼل شوی ده، یا به دوی به نور اسناد هم مراجعه کوي، یا به حداقل دلو پر شاهدان موجود وي. نو دا تقریبا د نیمه قضایي پروسه ده چې په کې صرفا په هغه اتهامات باندې د نس کوچ پریکړه وکړي، تر څو چې هر صورت صحیح ثابت نه شي، او په عین حال کې دغه لپاره شواهد موجود نه وي، او یا په کې د هغه اساسي مراجع او حکم هغه فیصله نه وي، نو دوی نشي کولای چې بیا په اتهامات باندې باندې پریکړه وکړي.
یو بل پرمختګونه چې انتخابات شکایتونو کمیسیون کې سوی د اماده کمشنر ولایتي کمشنرانو ټاکل کېدل دي، کېدای شي د څو ورځو کې وټاکل شي، د په کارونو کې څومره چټکوالی شفافیت رامنځته کوي؟
دا خو د چټکوالي بس یو هغه ده چې واقعا په کې سرعت راځي، د خلکو لاسرسي ولایتو ته زیاته ده نسبت کابل ته، وخت هم دلته ډېر مهم ده. نو بل څه چې مهم دا ده چې هغه مرافعه طلبي بحث ده، یو څوک د ولایت په کمیسیون باندې فیصله باندې پریکړه کیږي هغه قانه نه وي نو هغه راځي کابل ته تر څو د کابل مرکزی د شکایت کمیسیون په باندې بیا له سره غور وکړي فیصله وکړي. نو د موږ لپاره مهم دا ده چې یو څوک حق ولري چې که په د ولایتي په دفتر باندې فیصلې باندې هغه قانه نه وي مرکزی دفتر ته باید هغه مراجعه وکړي تر څو هغه عدالت په ښه توګه باندې تامین شي.
نصر صاحب، تېره ورځ زه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته تللی وم، هلته مې زیات داسې کسانو ولیدل چې له ولایتونو راغلي وو کابل ته همدغه مرکزي دفتر کې شکایتونه ثبتول. ایا خلک په مرکزي کمیسیونو باندې خصوصا په هغه ادارو باندې اعتبار او باور نه لري که د کار د چټکوالي لپاره دوی دلته راغلي؟
زه فکر کوم یو خو مشکل همدا د تخنیکي ظرفیت په دوی کې نهسته. هغه تخنیکي ظرفیت مفهوم همدا ده چې افراد باید یعنې د کمیسیونو کمیشنران هغه څه چې په ولایتونو کې دوی باید خپله وظیفه اجرا کړې وی او په مستقل ډول سره رسیدګي ورته کړې وی هغه تر اوسه پورې نه دي عملي شوي او په عین حال کې دلته یوه خلا رامنځته شوې ده د اصول لپاره. دوهم همدا ده چې عموما په ولایتو کې تېر تجربې همدا ښیي چې د ولایتو کمیشنران هغه څه چې دوی وظیفوي دندې وي له زورواکانو سره مخامخ شوي دي او په مجموع کې هغه ملاتړ او حمایت سیاسی باید موجود و هغه نو فراهم سوی. نو همدا اوس دوی هغه پریکړې به طرفانه نه وي بلکې جانبدارانه وي. د دوه بحث دی، یو دا داسې خلال ته موجوده ده او یو مشخص میکانیزم نه سي هغه د وکړې شکایت په به طرفانه ډول سره وسړي او بالاخره راسي مرکز. نو یوازنی مرجع هم په همدې مرکز کې ده، هم د صلاحیت له حیثه هم په د افراد له حیثه بالاخره خلک مجبور دي د مجبوریت په اساس باندې چې مرکز کې شکایت وکړي. او لکه څنګه چې شته په اشاره ورته دلته هم د شکایت او تعداد به حد زیات ده او د لپاره هغه یو ټیم یا هغه څوک چې پیدا شکایت ترستګي وکړي هغه یو پراخ ظرفیت غواړي او د مربوطه نهادونو همکاري غواړي. په مجموع کې دا پروسه کته چې وګوري او هغه وخت ورته مشخص شوی ده او هغه مکلفیت چې دوی لري یعنې دا تطابق نه سره لري، نه مطابقت نه تخنیکي ظرفیت سره، نه د نهادونو همکاري په همدومره کچې سره سره، او نه هم موده دومره موده ده چې بالاخره وکړي تخنیکی ظرفیت موجوده که دی نهادونو همکاری سره خپل مسلوت نو دی اجرا کی. نو په مجموع کې نقص موجود ده، نیمګړتیا موجود دي، خو بیا هم هغه څه چې موږ ویلې سو حد اقل دوی باید دومره وکړي او کار وکړي د افغانستان د خلکو هغه مات سوی باور، مات سوی اعتماد په ټاکنو باندې هغه بیرته یاد کی او د نمونه په توګه د خپل قانونیت عمل کرد خلکو ته ورانه کی تر څو د خلکو باور په ټاکنو باندې راشي.
رشید صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې شاوخوا 300 شکایتونه دوی سره ثبت شوي دي، په داسې حال کې چې ولسي جرګې ته سلګونو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. شکایتونه ډېر کم نه دي، خلک ډاریږي چې شکایت نه کوي که ستونزه کمه ده.
دلیل د خلکو خبرول او لاسرسی ده. کله چې دغه لیستونه اعلان کیږي اول دا د ویب سایټ په ساتو باندې اعلان کیږي کمیسیون له خوانه د دې لپاره پوره خبرتیا نه ترسره کیږي.
یعنی ویب سایټ په افغانستان کې انټرنیټ ته کم خلک لاسرسی
کم خلک مراجعه کوي، هغه صرف نه بل د خپل کاندیدان دي دغه هغه نږدې خواخوږي او ملاتړ دي چې د لیستونه ګوري. نور باسواده طبقه ده او دغه خبرې په تایید باندې چې څوک لاسرسی انټرنیټ لري. اما حال دا چې فرمثال په یو ولایت کې باید پوره د خلکو لپاره خبر معلومات ورکړل شي، هغه په ډېر کم وخت کې، ځکه چې تاسو دوه ورځې د شکایتو د اعتراضاتو لپاره نیټه ټاکل شوې ده، موده ورته تعین شوې ده. نو دا د خلکو خبرونه یو بحث ده. دوم، د خلکو دغه سهولتونه اوس یو څوک په ولسوالۍ کې مثلا پرو دغه اعتراض لري یا هغه شکایت لري تر څو چې هغه مربوطه مرجع ته ورځي وخت یو هغه د ستونزه ده، یو خنډ ده. په دوم قدم کې امنیت بل خنډ ده. د نوې خلکو لاسرسی هم دغه موضوع ده چې دته مشکل هغه جوړوي، خنډ واقعي. او دریم بحث هم هغه تاسو یادونه کړل، د ډار مسله هم ده، نه باور او نه اعتماد. دغه هم یو لوی مرض ده چې خلک فکر کوي چې ورکه موږ دغه اسناد وروړو شاید څوک ورته غور ونه کړي. نو د خلکو لپاره دغه تر اوسه پورې دغه باور نه در مسوسې چې واقعا هغوی قانع اوسي چې دوی هغه موضوعات په پاملرنه کوي. دریم، دغه د پروسې پیچیدګي او مغلقتیا ده چې دا هم خپل تاثیرات لري. اول دغه فورم، دغه رسمي پروسیجر، دغه طرز عمل توضیح کول، دغه پاره د خلکو پوهاوی، نو دا هم پر خپل تاثیر لري.
څه کول پکار دي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د شکایتونو څه ډول چې په قانون کې دي هسې له زورواکو له لاسوهنو د حکومت له سیاسي فشارونو پرته سر ته ورسېږي؟
د موږ وړاندیز دا ده چې اوس د شکایت کمیسیون لپاره دوه ډېر مهم موضوعات د عدالت تامین لپاره دي، یو وخت ده او بل دقت ده. موږ غوښتنه دا ده چې دوی باید دغه سرعت د عمل د عدالت قرباني نه کړي. دوی باید په ډېر دقیقه توګه باندې موضوعات وڅېړي، که هم یو دو درې زمندون کراسي هغه فرق نه کوي، ولی مهم ده چې عدالت باید قرباني نه شي. دوم ده چې که چیرته په دې باندې سیاسي فشار راځي او یا هم دوی باندې زورواک لخوانه ګواښونه رامنځته کیږي، دوی باید ملت مراجعه وکړي او څه باید ملت نه دوی پټ نه کړي. د ملت ملاتړ لپاره ډېر مهم ده. او درې موضوع دغه ده چې خلک هم باید په دغه موضوعاتو کې حساس واوسیږي، هغوی دغه د عدالت سره ملاتړ وکړي. کمیسیون باید په کار باندې سره موږ هم باید دغه ناظر نهادونه باید تقویه کړو او بالاخره په ټولو کې دغه یو لوی فرصت ده د عدالت تامین لپاره چې باید ټول مونږه ګرځر وخصل شي.
درنو اوریدونکو، دا د دیونه بحث تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
میوند ولسوالی مواد په هندره خلاصې وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.